مشال رادیو ده وخت سهار لس بجی سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د فبروري لسمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا او پاکستان په شمول د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه واوري. په پای کې د میرون په اړه ځانګړې اونیز خبرونه تاندې هیلې اوریدل هم مه هیروئ. خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د خبرونو پر لور راګرځوم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په پېښور کې د ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارمندانو لخوا د خیبر پښتونخوا د سوای حکومت پر ضد کار بندیز دوام لري. د پاکستان قومي هوایي شرکت پیایي کارکوونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل کار بندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روس په شام کې په ښکېلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات له ستونزو سره مخامخ کوي. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې د ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارمندانو لخوا د صوبایي حکومت پر ضد کار بندیز دوام لري. ډاکټرانو او نورو عملی د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ ختمولو او پر ځای د میډیکل ګورننګ بورډ جوړولو پر ضد دا کار بندیز ته دوام ورکړی دی. پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ سرکاري ادارې دي چې ډاکټرانو ته ترقی ورکوي او هغوی پر دندو ګماري. خو د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پر ځای یوه شخصي روغتیا څارونکې اداره جوړه کړې. د ډاکټرانو اتحادیه د حکومت لور جوړه سوې دغه نوې اداره نه مني او غوښتنه کوي چې دا د ژر تر ژره ختم کړل شي. بلخوا د کار بندیز له امله د پېښور په روغتونونو کې ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د پېښور په د ریډینګ هسپتال کې د ناروغ له خپلوانو څخه یو کس تیر ورځ مشال رادیو ته وویل
زما سره ماشوم خورې مې دی پر کوټې بچې دا غلاس ما چې راوستې مې دی نن شپږم ورځ ده. پرون ډاکټر راغلی و چې سبا اپریشن نه د شپې په 12 بجې خوراک ماشومانو ته بند کړو او وینه جمع کړه او دا د سار مو دستخطې وکړي او بیا ورتال.
بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور د لیډری ډینګ روختون او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس څخه یو شمیر ډاکټران او نور طبي عمله ایستلې ده او د صحت محکمې ته سپارلې دي. د پاکستان قومي هوایي شرکت پیایي کارکوونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل کار بندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولې دي. تیر ماښام په کراچي کې د پیایي کارکوونکو د ګډې کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوس خبریالانو ته وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی دی.
د نن موږ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړې. موږ ته باور دی چې راتلونکي وخت به د پی ای ای د کارکوونکو لپاره ښه زیری راوړي. موږ د جازونو چلوونکي څانګې یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړې. د سره سره ټول ملک خپلو کارکوونکو ته دا ویل غواړو چې خپل کار پیل کړي او که څوک هم د کار پر مهال دوی ته سخن جوړي نو موږ د خبرې کې
د پیایي کارکونکو اته ورځې وړاندې د غیداري د شسکلو پر ضد احتجاج پیل کړ. په کراچي کې د دوی پر لاریون په تورن ډول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې د غیداري دوه کارکونکو وژل شوي. تر دې پیښې وروسته پیایي خپل ټول کورني او بهرني پروازونه درولي وو او کاربندیز کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړی پایې پلاوی په ملتیا د قطر په دورزنی دوره دوحه ته روان شوی دی. نوموړی به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مایع ګیس د پلور او پیر د لوزنامې په لاسلیک کولو سربیره په یو شمیر نورو څانګو کې د مفاهمت یاداشتونه هم لاسلیک کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ورکړې ده او نوموړی به د خپل دورې پر مهال دوړخي زاړی کوته پر ودی ورکولو سربیره د توانایي تجارت سرمایه‌کاری او دفاعي څنګه کې د مرستو پر زیاتولو خبري کوي. بلخوا د قطر امیر د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په دوره اسلام آباد ته تللی وو. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې میوزیم د بیا رغونې ژمنه کړې ده. دغه میوزیم د تیر جګړو پر مهال ویجاړ شوی آثار لوټ او ساحه د غصب له ګواښ سره مخامخ ده. د اطلاعات او کلتور وزارت اداري او مالي مرستیال زرتوش شمس له خپل جاپاني سیال سره پرون دغه میوزیم ته لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې هڅه کوي د دې ډول ملي شتمنیو په بیا رغونه کې د نړیوالو پام راجلب کړي. ټاکل شوی په راتلونکي اپریل میاشت کې په جاپان کې د افغانستان د طلاتې او د بګرام د آی خانم د آثارو نندارتون جوړ شي. د پاکستان د پنجاب صوبې ننکانه صاحب کې د یو ټینکر او موټر جنګېدو له کبله لس کسان مړه شوي او 15 نور ژوبل شوي دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې دا پېښه نن په ننکانه صاحب په معنا والا روډ هغه وخت را مخې ته شوه چې کله ګیس وړونکي یو ټانکر له موټر سره تر جنګېدو وروسته وچاودېدی او په نتیجه کې لس کسان مړه او 15 نور ژوبل شول چې پکې د ځینو حالت مرګونې ښودل کېږي. سرکاري ټي وي وایي چې تر پیښې وروسته د ریسکیو یو یو دوه دوه د پیښې ځای ته رسیدلو وروسته ژوبل کسان ځایي هسپتال ننګانه صاحب ته منتقل کړي دي. خبرونه له مشال رادیو خبري. د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي روس په شام کې په شکلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلن جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات لستون سره مخامخ کوي. د شام حکومت ځواکونو د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ د یغانو ځینې پټنځایونو تر محاصرې وروسته تر محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د شام د سولې خبرې وځنډېدې. دا خبرې تېرې اونۍ په جنیوا کې کېدونکې وې. کیری تېر ورځ ویلي چې په حلب او نورو سیمو کې د روس فعالیتونه د دې سبب سوي چې د جګړو شکل لوري ونه توانی چې د مذاکرات لپاره راټول شي او جدي خبرې اترې وسي. ټاکل شوی جان کیری نن د جرمني په میونخ ښار کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف ویلي ماسکو د شام د جګړې د ختمېدو لپاره واشنگتن ته نوي وړاندیزونه ورکړي دي. ترکیه په غیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنی چارو وزارت د سرګدونو په اړه پوښتلې چې وای واشنگتن د شام د کورد دیموکراتیک اتحاد ګوند یو ترهګر سازمان په توګه نه پیژني. انقره دغه ګوند د کورد کارګر ګوند یا پی کی کی و برخه ګڼي چې د ترکیه په جنوب کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په پېښور کې ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارمندانو لخوا د سوی حکومت پر ضد کار بندیز دوام لري. د پاکستان قومي هوایي شرکت پی ای کارکونکو خپل اته ورځنۍ کار بندیز پای ته رسولی دي. د پی ای کارکونکو د ګډ کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ تیر ماښام د کار بندیز ختمولو اعلان وکړ. د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو تور پورې کړي چې مرکزی حکومت له کاشغر گوادر اقتصادي راهداري څخه د جنوبي ضلعو د ایستلو پلان لري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي شهریار افریدی وایي
نن یو جواب ورکوي بار ته بل ځای او کوم چې نقشې موږ سره شیر شوي او بل طریقې سره شیر شوي.
پروان خبرونه کې د خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د نور راپورونو سربیره په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونۍ خبرونه تاندې هلي هم لرو چې دا ځل په پېښور کې د نابینا زده کوونکو د مسایلو پر اړه ده چې د پرایمري وروسته بل سکول نه لري.
زمونږ وایي چې زمونږ د سکول هاي شي ځکه چې زمونږ نورې ادارې دلته نشته دي، هغه بیا پنجاب سایډ ته دي.
نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوس. زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. او سره زو خپل لمړی راپور ته د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال انتظامی تیر ورځ د کاربندیس کولو لکبل شپاړس کارکونکو له هسپتال ایستل دي او د صحت ادارې ته سپارل دي. د هسپتال د دې ګام پر ضد د نرسان صوبای تنظیم په ټوله صوبا کې د کاربندیس اعلان کړی دي. د یاد تنظیم صوبای مشر فاروق جلیل مشال رادیو ته ویلي چې یوازې په ایمرجنسی کې به ډیوټیان ورکوي. بلخو د پېښور په هسپتالونو کې په دویم ورځ هم کاربندیس روان دي. د سوی حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارې د مولو پر ضد او پیرامیډیکس ته د صحت الاونس ورکول لپاره د کاربندیس پیل شوی دی. په دې اړه نور حال پېښور د مشال اډیو خبريال زلان یوسف سیرا کوي.
د ینګ ډاکټرز اسوسییشن د لیډی ریډینګ هسپتال مشر ډاکټر امجد مشال رډیو ته وویل چې پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ په صوبه کې یو ځانګړی داسې اداره و چې ډاکټرانو ته د سپیشلیسټ یا تخصص روزنه ورکوله، خو موجوده صوبایي حکومت د دغه ادارې پر ځای هر ټیچنګ هسپتال لا د سپیشلیسټانو د روزنې اختیار ورکړی دی چې ورسره به په صوبه کې نوي جوړیدونکو سپیشلیسټانو په شمیره کې کمی راشي. نو ځکه دوی کاربندیز کړی دی او تر هغه وخته به یې جاري ساتي تر څو چې حکومت پی جی ایم آی بحال کړی نه وي.
پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ چې د 1983 کې جوړ شوی دی، د وسه پورې په هغه ټایم کې څلور سپیشلټیز وو، وسه هغه ډیولپ کړی دی 35 سپیشلټیز دا. خدا حکومت راغی او دوی هغه انسټیټیوټ چې دی په یو شپه کې ختم کړو. صحیح ده، نو په هغه کې زمونږ ینګ ډاکټر چې دی هغه خصوصا او سینیئر ډاکټر چې دی هغه عموما هغه ډیر زیات افیکټ کیږي. نو منګه دا غواړو چې دغه پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ چر تر مطلب په دنیا کې په کم ځای کې د 32 سال نارواره اداره ته په یو شپه کې ختمه منګو چې هغه بحال کړی شي.
صوبائی حکومت د تیر ګل په ورځ د صحت په اداره کې لازمی سروس ایکټ نافذ کړو چې تر مخه یې تر دریو میاشتو پورې د صحت په کارکوونکو باندې د هړتال یا کاربندیز پابندی ده. د یاد قانون د لاندې لیډی ریډینګ هسپتال انتظامیه د نهې پر ورځ 14 کارکوونکي د هسپتال له نوکرې ایستلي او د صحت ادارې ته یې واپس کړي دي. د پیرامیډیکل ایسوسیشن جنرل سیکرټري رویدار شاه چې له هسپتال په ایستلي شوي کارکوونکو کې شامل دي وایي چې دوی د پیرامیډکس لپاره د پروفیشنل هیلث الاونس غوښتنه هم کوي او که غوښتنو ته یې پام ونه شي نو ټوله صوبه کې به احتجاج پیل کړي.
مونږ قانون منو، مونږ عین منو، مونږ ملک ته دا، مونږ هر څه منو، خو تاسو ماته ده وایي چې به حیثیت د ملازم زما مطالبه زما مسئله چې کله راشي زما څوک مال بلاخ سپې تړي بس ما باندې بچاړه راکاږي. ما د پاره دی د اسینشل سرویسز اکټ چې څومره پریویلیجز دي، څومره داغه حقوق دي، څومره داغه انسنټیوز دي، اده ټول هیلث ډپارټمنټ ته ورکې مونږ په تعلق سره لیونی خوري خو د لیونو کار دی.
احتجاج کوونکي ډاکټران او نور کارکوونکي په سرکاري دفترو کې مریضان نه ګوري او د مریضانو د کتلو لپاره یې ټینټونو یا خیمو کې خپل بندوبست کړی دی، خو له دې باوجود هم ناروغان د ستونزو سره مخ دي. لیډی ریډینګ هسپتال کې داخل یو ناروغه عبدالله مشال ریډیو ته وویل
نن مې آپریشن او سامان ما غوړ راوړو او دی واده سامان واپس کو واپس مې آپریشن نن هرتال دی نو سو کو مجبور چې اوس پرویټ کو وسم نشته دی مجبورین دلته پراته یو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نهې پروس پیښور وزیر الله هاوس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دوی حکومت ولس سره د صحت د ادارې د نظام ښه کولو ژمنه کړې وه، خو د شمیر یو څو ډاکټران په یاد اداره کې اصلاحات نه غواړي نو ځکه هړتالونه کوي او دا چې صوبایي حکومت به د احتجاج کوونکو پر ضد قانوني کاروایی کوي. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پیښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پېښور له کاربندیز ځو د کراچي پر لور د پاکستان قومي هوایي شرکت پیایي کارکونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل کاربندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولی دي. تیر ماښام په کراچي کې د پیایي مشرانو وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړي. تر دې وروسته د کارکونکو مشترکه کمیټې د الوتکو د تګ راتک پیلولو اعلان وکړي. په دې اړه نور حال کراچي څخه د مشال رادیو خبريال محمد عمران راکوي.
د نهي یا سه شنبه په مخام نه وخت د پی ای د کارکونکو غړي کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ خبريالانو ته ویل چې حکومتي چارواکي ورته د وختلو لړکی د پنجاب اعلی وزیر سره د ملاقات ویلي ولې دغه تن نوم یې و نه خودلو. دنن موږ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړی. موږ ته باور دی چې راتلونکو وخت په د پی ای ای د کارکونکو لپاره خزیر راوړي. موږ د جازونو چلوونکو څنګه یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړي د سره سره ټول ملک خپل کار کونکو ته دا ویل غواړو چې خپل کار پیل کړي او که څوک هم د کار پر مهال دوی ته سخن جوړي نو موږ د خبرې کې دا یو پښتنې په جواب کې د کارکونکو د ګډې کمیټې مشر ویل چې دوی ته داسې باور ورکړي شوی چې وروستۍ د احتجاج سمانا نه پاتې کیږي. موږ ته چې کوم باور راکړی شوی نو د هغې وروستو دا جواز نه جوړیږي چې موږ د جازونو تګ راتګ ودرو. اوس به موږ شپه او ورځ خواري کوو دا به ښایو چې څنګه پی آی اې پنجاب وزیر شہباز شریف سره ملاقات کی. سہیل بلوچ، ہدایت اللہ، ذاکر فاروق، نجیب الرحمان، صفدر انجم او ناصر جنجوا شامل دی. بلڑخت د پی ای ویان دانیال گیلانی تر مخه د 13 دور ورځو راهسی د جازونو تګ راتک شروع کړی شوی ولې د کارکونکو د احتجاج لقبله شاوخوا 600 پروازونه منسوخ شوی او ادارې ته د 2.5 ارب روپونه زیات تاوان رسیدلی. د پی ای کارکونکو اته ورځې وړاندې د حکومت لخوا د دغه ادارې د شخصي کولو یا خرڅولو پر ضد احتجاج پیل کړی او په کراچۍ کې د کارکونکو یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال ډزې شوې وې چې پکې دوه کسان وژل شوي وو. د دغه پیښې نه وروسته د پی ای کارکونکو په ملک کې دننه او بهر تلونکي جازونه ودرولي وو او کاربندیز یې پیل کړی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم ہے
افغانان چواری بے شک چواری
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چطی
دوستان کارنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو تور پوری کړي چې مرکزی حکومت پلان لري چې لکه اشغر گوادر اقتصادي راداري څخه جنوبي ضلع وباسي. دا خبره د دوشنبه پر ورځ په پېښور پریس کلب کې د کمیونست پارټي لخوا راغوښتل شوې غونډه کې وسوه. په غونډه کې د سوبې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو ګډون کړی و. د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی شهري عرفریدی هم په دې غونډه کې شو. له نوموړي سره عبدالحق کړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پښتلې چې دوی څه فیصله وکړي.
وزیر چل تلاڑا محبوب اللہ سی پیک کو پریزنٹیشن کے دعوے کہ ویسٹرن روٹ بنے حکومت پاکستان خدشات ظاہر کری کہ آگے بنے سیکیورٹی کنسرن بھی تاسو ایسٹرن روٹ پریفر کو ما خبر ہے مدل تا پاکستان لخل مشان لمخ کی کے خواہ دے بانے نن ٹول یونینیمسلی اگریڈ تھی کہ ویسٹرن روٹ چرا دے شوب نونی سٹا ڈی اے خان اور ڈی اے خان نہ مخ کی نیوالی نہ بلکہ ڈی اے خان نہ د جنوبی اضلاع باندې تیر کړي د سره ایف آر د سره ایجنسیانو د سره د سیټل ایریا د علاقې خلکو ژوند به بدل شي او دین ادا محروم او ظلم ده. د دې وجه نه تمام پولیټیکل پارټیز اکراس د بورډ او د دې لپاره د پریس کانفرنس شو د غونډه شوه چې موږ هر یو لای عمل اختیارو پہلا به مو کوشش کوو چې مو ګورنمنت کنسرن سټیک هولډرز او اعتماد کې واخلو چائنیز لخپل کی سپریڈ کو او کا خدیا ما کا خدیا ما کا ڈیمانڈز نہ مطلب ہلکی کی یا ہو لہم ڈیمانڈز الکون ہو کوشش نہ کی یا جا ہو بدنیتی بھی نہ بیا بمو ردن اللہ مزدی آگا لاسٹ آپشن
تھا شاہ نوزدی کی یعنی سوال دلتزما دادی تھی وزیر اعظم نواز شریف دو ضلع آل پارٹیز یعنی ٹول گندونا اور ٹولی پارٹی راو اختی هغه سره کول واده وکړه لاغه ورسته ولی بیا هم تاسو ګلمن یاست آیا هغه واده پر ځای کوي نه که تاسو ډیر په تادی کې یاست
د دې چې مولا کلا چې په پارلیمنت کې مخبل आवाज ویچت کړ د احسن اقبال صاحب چې هغه په کال فیل کې 12 تضاد پاتې شوی دا نه یو جواب ورکړي بار څو بل سي او کوم چې نقشې مو سره شیر شوی او بل طریقې سره شیر شوی دین علاوہ چې کوم دا چې دا کوم آل پارٹیز کانفرنس وو د کې دا شې اګریشې او چې ویسټرن روټ او دا بعد کې بیا دو چې کوم د ڈی ای خان نمیاوالی دا او مخ کې چکریلا دا سلسله دی باندې مو خپل आवाज وچت کړ وندا وجه دا چې مو اوس ټول سټیک هولډرز یو هغه یونایټیډ یو او مو مین ابجکټیو کړه چې جنوبی اضلاع ډیپرایو نشي.
خوشریار صاحب دې تاسو خبر وکړ چې تاسو ورسره دا اوسنۍ خبره ده دا تاسو سره ثبوت دی چې اوس ډیر اسمل خان او دا علاقې د مغربي لارې نه استل سوي دي
نه اوس چې کوم دوه د کوم د ریسنت هغه کړه اخوې د ډی خان نمیوالی نیوالی هغه کړه نو ته دا یو چې جنوبی اضلاع انیشل چې کوم اګریمنت شرو د ویسټرن روټ هغه د پاره فند مختصي هغه باندې کارم شروع شي کاری کی ایل این جی دا کا سکس لین بغا دا ہائی وے دا او کا موٹر وے دا او چ تورا دی دا کیبل چ راکم تورا چ دی ڈیو کمٹمنٹ سرو سر شری عام اگے نہ دا جنوبی اسلام مستفید کی.
دا پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی غړی شهریار اپریدی او چې د کاشغر گوادر اقتصادي راداري پاړی زموږ د همکار عبدالحق کاکړ پښتنې ځواب ولې
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. په پاکستان کې د جمعې د خطبو کمیشن د سند صوبایي حکومت لخوا په جمعتون کې د حکومت پر لارښوونه د جمعې د خطبې پر پیلولو نیوکه کړي او ویلي دي چې حکومت ته دی په دې لړ کې عالمانو سره اړیکه نیول پکار ده. دوی وایي پر ځای د دې چې حکومت عالمانو ته لارښوونه وکړي باید له عالمانو لارښوونه واخلي. په دې اړه نور حال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان ملي یکجهتی کونسل غړي او د خطبه د جمعه کمیشن مشر پروفیسر ابراهیم مشالی ریو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د پوزیشن کې نه دی چې عالمانو ته هدایت ورکړي، پکار دی چې حکومت د عالمانو نه ګټه ترلاسه کړي.
د ملي یکجهتی کونسل کې موږ دا کوشش کوو چې جمعهونه او د جمعې خطبه د امت د افتراق لپاره او فرقواریت لپاره استعمال نشي، بلکې اتحاد امت لپاره او په خپل منځ کې د ورورولۍ لپاره د برداشت لپاره او دغه حکومت ته موږ دا مطالبه کوو چې تاسو دا کار په خپل لاس کې واخلئ، تاسو عالمانو سره مشوره وکړئ او هغوی به جمعې خطیبانو ته امامانو ته هدایت هم ورکوي او
په دې سوال چې سعودي عرب کې هم د حکومت لاړه جمعتون ته د خطباتو په اړه هدایت ورکړی کیږي، نو دې لړکی د پروفیسر ابراهیم ویناوا
سعودیه هر څه نظام چې هغه په خپل نظام خپل خپویږي، موږ خپل حاکمانو ته دا وایو چې په دې آئین کې اسلام لیکلی، تاسو په دې اسلام باندې عمل وکړئ.
د مذهبي چارو کارپوه پروفیسر قبلا یاس وایي پکار ده چې د جمعې خطبې په لړ کې حکومت او عالمان په یو صف شي. دی وایي
حکومت ته پکار ده چې عالمان نو د دوی په منځ کې یو رابطه وشي، او دوی د موضوعاتو تعین وکړي، او بیا د موضوعاتو سره دوی هغه هم تیار کړي، یعنی مشمولات او مندرجات هم تیار کړي، او بیا علماو ته وایي، خطباو ته، چې دوی د په دې موضوعاتو باندې خبرې کوي او سخت پابندي لګوي چې د نفرت نه ډک تقریرونه د شیعیت خلاف یا مثلا د نور د افکارو د عقایدو خلاف تقریرونه دا د عام خلکو په مخ کې نه کوي، دا د علماو خبرې وي، دا د عام خلکو خبرې نه وي. نو زه وایم چې کدا چرته د علماو د حکومت په منځ کې په مشوره وشي نو نتایج به ډېر خراش.
وزیر دی د ورسو کې د سند صوبې حکومت په ټولو جماعتونو کې یو شان د جمعې خطبه د ورکولو په اړه د صوبایي اسمبلی نه د یو قانون د منصورولو فیصله کړې وه، او ویلي وو چې د دې اقدام نه به نه صرف مذهبي رواداري ته وده ملاویږي، بلکې د کرکې خوراونکو تقریرونو مخنیوي به هم کیږي.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري په اسلام آباد کې د سور جماعت پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز د یک شنبه په ورځ د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د بخښلو اعلان کړی دی. په 2008 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د سور جماعت پر ضد پوځي عملیات شوي چې پکې د مولانا عزیز کشر ورور عبدالرشید غازی وژل شوی و. په دې عملیات کې د وژل شوو کسان مقدمه د جنرال مشرف پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې روانه ده. مولانا عبدالعزیز دا ګام په داسې وخت کې اخیستی چې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په پاکستان کې د تشدد پارولو او وسلوالی ډلې داعش د ملاتړ په تور د مدني ټولنې له سیاسي او قانوني فشار سره مخامخ دي. پښتنه دا چې مولانا عزیز د جنرال مشرف د بخښلو دا ګام اولی واخیستی، په دې اړه د عبدالحک اکر راپورت غوښتي.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف د بخښلو اعلان مولانا عبدالعزیز د هغه میرمنې ام حسن او د ده د وژل شوي ورور عبدالرشید غازی زوی هارون غازی د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړې. نوموړي وویل جنرال مشرف ځکه بخښي چې غواړي په پاکستان کې سوله او امنیت راسي. البته په ډاګه کړه چې پخوانی پوځي امیر یوازې د خپل ورور د قتل په اړه بخښي، خو د هغو کورنیو استازیتوب نه کوي چې خپل خپلوان یې د لال جماعت په عملیاتو کې وژل شوي دي. مولانا عبدالعزیز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې تر سخت فشار لاندې دی. د ده پر ضد د مدني ټولنې یو فعال جبران ناصر مقدمه درج کړي چې ګواکې دی په هیواد کې تشدد ته لمن وهي او د ریاست عملداري چیلنج کړي ده. که څه هم پولیسو دی نیولې نه دی، خو تر سخت فشار وروسته بالاخره د فروری پر 2 نیټه عدالت ته حاضر سو او ضمانت یې ترلاسه کړ. همدې فشار ته په کتو سره ځینې کارپوهان فکر کوي چې مولانا عزیز د یوې کړنلارې له مخې د جنرال مشرف د بخښلو دغه ګام اخیستی دی. په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی عامر متین هم په دې نظر دی.
گورنمنٹ کے اندر پی ایم ایل این اور ریاست کے اندر بے پاشا لوگ تھے جو ان کو
دا مسلم لیگ نون پا حکومت اور ریاست کے دنن دا سڈیر خلق ول چے دا دا بچاولو کوشش کاوه. پدوی کی ترٹولو خکارا کس چودری نسار وو. دا ټول ته معلومه ده چې د ملا عزیز پر ضد مدني ټولنې هم مقدمه درج کړې دي. بل خبر دا ده چې د جامع حفصین جنو یو ویډیو خبره کړه چې پکې له داعش غوښتنه کړې وه چې پاکستان ته ورشي. د هغه وخت د اسلام آباد پولیسو مشر چې په دې نګدو کې ریټایر شوی، هغه په دې اړه د مقدمه درجولو کوشش وکړ خو چودري نثار منع کړ. خو اوس په حکومت او ریاست فشار زیات شوی دی چې همدغه لال جماعت یوازینی ځای دی چې پکې هر ډول ناوړه کارونه کیږي، نو پکار دی نور پاک کړل شي. نو ځکه د حکومت او ریاست کسانو ملا عزیز ته وویل چې نور موږ تاسو نشو بچولی، نو تاسو نور د ځان خپل خیال وساتئ. نو د همدې فشار له وجې د جنرال مشرف د بخلو قدم اخیستی دی.
د سیاسي چارو یو بل پوه ډاکټر احسان عسکری هم د مولانا عزیز دغه ګام یو حکمت عملی بولی. البته د پوینا دا د دې خبرې ښکارندوی نه کوي چې ګواکې د هغه په سوچ کې بدلون راغلی دی.
گورا د لنډ وخت لپاره به په تاو تریخوالی کې کمی راشي، خو اصلي مسله به په خپل ځای هم دغه سپاتې وي. زمونږ د مرکزی حکومت او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت دا خواهش ده چې د تشدد پسند عناصرو چې په کې فرقوارانه جګړو کې ښکېلې په کشمیر کې جنگیدونکو او یا د مولانا عبدالعزیز په شان ډلې شامل دي، د دوی او د حکومت ترمنځ مخامخ شخړه پیل نشي. نو هغوی مولا عزیز ته مشوره ورکوي چې ډیر ځان سرګند مکوه او د حالاتو غوښتنه ده چې لږ له خپلې خبرې پر شا شه. نو زما په فکر مولا عزیز د یوې حکمت عملی مطابق پر شا شوی دی، خو د ده په سوچ کې لا هم د بدلون سنخې نښانې نه ښکاري.
جو سوچ ہے اس میں تبدیلی کا بھی کوئی آثار نہیں.
د لال جماعت په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو کورنیو د مولانا عبدالعزیز دا ګام غندلې دی. د شهدا فاونډیشن په نوم اداري غړو د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه او تورې ولګوي چې مولانا عزیز په زور پر خپل کورنۍ دا فیصله تپلې ده. د لال جماعت پوځي عملیات په 2001 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې شوی وو او د نوموړي پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د قانون او انصاف او بشري حقوقو لپاره د کامیاب اسمبلی قائمه کمیټې کې د هندوانو د ودونو په اړه د بل مسوده تر ترمیم او وروسته په متفقه توګه منظور شوه ده. په دې مسوده کې د ودونو لپاره د انجلۍ او هلک عمرونه 18 کاله ټاکل شوی او د دې بل د کار دایره به ټول پاکستان ته غزول کیږي. د چ په اړه د بشري حقوقو تنظیمونه او د هندو ټولنې مشران سوای د اسلام آباد پر د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راپور کوي.
اسلام آباد کې د ګل پورس په قائمه کمیټې کې وړاندې کړې شوې بل کې ویل شو چې د هندوانو د ودونو د رجستریشن لپاره به اتارټي جوړیږي. د غرنګ د بل په مسوده کې ویل شو دي چې د جنې یا هلک د واده لپاره به کم نه کم عمر 18 کاله وي. لدی وړاندې د بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې شوې وو چې روستو بیا د بدلون او ترمیم لپاره د انصاف او قانون او د بشري حقوقو د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته ولېګل شو. د دې بل د مسودې په اړه چې د یادې کمیټې د قومي اسمبلی غړی علی محمد خان د مشال ریډیو و پختل، نو هغه وی چې دا ستونزې اکثر په سین صوبه کې رامنځته شوې وي، نو ځکه دوی د دې بل د ایرکار تر د ټول پاکستان غزولو سفارش وکړو.
د زور د مذهب دا خبره چې کوم دا خو ممکن نه، په خپل قوانین موجود دي، لیکن لکه سرلګ د ګارانټیز ولا ورکړي دا چې رسو په چا باندې زبردستی لکه مذهب نه بدلی چې کوم بچی د هندوانو پیدا کیږي چې هغه خپل هغه پیرنټل رائټس ګارډینشپ لاز ګارډینشپ رائټس او سره له کفاره د کوم مور او پلار څخه کې خدای خاصه د دې له دیو شي ایو تا نو سونو موی د هندوانو چې کوم خپل ټیکنو ټرمینالوجي دا نه کی چې کوم بچیان دي چې ای د خپل د مور یا د پلار طرف نه چې کوم رائټس پکار دي چې او ته ملاو شنه دغه شینه پکې مختلف ډیسکس شوی.
همدا شان چې مشال ریډیو د هندو برادری د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار نه په دې حق لو پختل، نو هغه وی چې دوی په دې بل کې په بدلون باندې ډیر خوشاله دي.
18 سال عمر وګیه
یو خو په دې کې د جینې حلق د واده لپاره 18 کال عمر وټاکل شو، کم چې زمنګ لپاره ډیره ښه خبره ده. نو په دې کې په زور د مذهب بدلولو هم مخاوني ولشي. خو دویمه خبره دا ده چې کوم مسلمان یا غیر مسلمه واده وکړي او بیا وایي چې دا واده یا رشته ختمه شوه، نو دا خبره غلطه ده. په کار ده چې دا خبره د بل نه لری کړی شي.
کله چې مشال ریډیو د دې بل په حواله د زنانو د حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه پوښتل، نو هغه وی
اصل خبره د فورس او د پوسټ کنورژن دی. نو د پوسټ کنورژن چې کوم مسله ده، هغه مسله مغسې نه ده یعنی حل کړی شوی، ځکه چې کدی کې اوس هم مثال په تور باندې پسند کی یا په ځنې علاقو کې داسې کیږي چې وړه کړي خزه چې کوم دی هغه زبردستی یا مسلمان کړی شي، نو دا هغه د واده چې کوم دی دا ختم شي. نو هغه څه چې کوم دی هغه دی کې نه کور کیږي لګیرا. نو هغه دی پر ادارې چې د حکومت سره چې کوم دی د زموږ د هیومن رائټس ادارو یا قصو د حقوق ته پاره چې کوم کار کوي دغه ادارو شي خبرو سره وکړه، دا یې کې دا ویل شو چې هغه حواله سره به یو جدا
د ډاکټر رمیش کومار په وینا چې له کمیټې د منظوري وروسته به دوی دا بل په لسو ورځو کې د نن قومي اسمبلی ته بیرته لیږي او له اسمبلی ته منظوري دوه پس به دا بل بیا سینټ ته لیږل شي. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس ستاسو پام دا وخت د خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. د سهار لسنیمې بجې سوي دي. د پېښور لیډرینګ هسپتال انتظامی تیر ورځ د کاربندیز کولو لوج شپارس کارکونکو له هسپتال ایستلی او د صحت ادارې ته لیږلی دي. د هسپتال د دې ګام پر ضد خیبر پښتونخوا د نرسانو صوبای تنظیم په ټولو صوبای کې د کاربندیز اعلان کړی دی. بلخوا د پېښور په هسپتالونو کې نن په دویم ورځ هم کاربندیز روان دي چې د سوی حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارې د ختمولو پر ضد او پیرامیډیکس ته د صحت اعلان ورکولو لپاره پیل شوی دی. د پاکستان قومي هوایي شرکت پی ای کارکونکو د دغه ادارې د شخص کول پر ضد خپل ګاربندیز اتک ورځ ورسته پای ته رسول دي. تر ماشام په کراچي کې د پی ای کارکونکو د ګډ کمیټې مشر کیپټن سہیل بلوچ خبريال ته وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غشتونو منلو باور ورکړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړپړي پای پلاوی په ملتیا د قطر په ورځنۍ دوره دوحا ته روان شوی دی. نوموړي به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مایع ګیس د پلور او پیر د لوزامې پلاستیکولو شربیره په یو شمیر نورو څنګه کې د مفاهمت یادښتونه هم لاسلیک کړي. د پاکستان د پنجاب صوبې فننکانه صاحب کې د ټینکر او موټر جنگي دوله وج لاس کسان مړه او 15 نور ژوبل شوی دي چې زنانه او ماشومان هم پکې شامل دي. د پاکستان سرکاري ټي وی وايي چې دا پیښه نن د ننکانه صاحب په معنا والا روټ هغه وخت رامنځته شوه چې کله ګیسوړونکي یو ټینکر د موټر سره پر جنگي دوه وروسته وچاو دي چې په نتیجه کې لاس کسان مړه شول او 15 نور ژوبل شول چې پکې د ځینو حالت مرګونی شول کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روس په شام کې په شکیلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات لستون سره مخامخ کوي. د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ د یغان ځینو پټنځایونو په محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د شام د سولې خبرې وځنډې دي. ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه سرګنونو په اړه پوښتلی چې وایي واشنگټن د شام د کور ډیموکراتیک اتحاد ګوند د یو ترهګر سازمان په توګه نه پیژني. استاسو پام د پاکستان د کورنی ورسپانو ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د دغه هیوا د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راخستې دي. راځي چورته غوښو.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې د پاکستان قومي ایرلاین په نشکاری او د دې پر ضد د ملازمینو په هړتالونو لیکلې او وی وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه ویل دي چې د پی ای د بحالۍ او نشکاری عمل به روان وي او حکومت په چا په فشار کې هم ناراضي او د ځکه چې ځینې سیاسي ګوندونه د دې عمل په شا ولاړ دي او د خپل سیاست بازار یې ګرم کړي دي. د ادارې په وینا په ښکار د مسله دومره کلکېچنه هم نه ده چې د مذاکراتو په میز د دې حل راوونه وزی. خو کوه کدل شینو په پاکستان کې د قومي ادارو د نشکاری تاریخ د لانجون ډک پروت دی او اکثر د دې په وجه د حکومتونو او د ملازمینو ترمنځ لریواله پیدا شوه دی. ادارې سیاسي چې حکومت کې نشکاری کوي و ذکرې خو په کار د چی ټول برخمن په اعتماد کې واخلي او هر فیصله چې کوي په احتیاط یې وکړي ځکه چې د یو اړخیز فیصلو په وجه لانجې پیدا کیږي او د سٹیل مل په معاملې کې هم داسې شوي وو چې عدالت یې بیا نشکاری ودروله. ادریا اخری کلی کی اوس حکومت لا با ډیر له احتیاط کار غستل وی چې په دې عمل کې څوک بیروزګار نشي او یا بل چاته کوم نقصان و نه رسی. د غرنګ احتجاج کوونکو ملازمینو لا هم په خپل رویه کې لچک پیدا کول پکار دي چې دا مسله د مذاکراتو په ذریعہ هوار کړي. بلپلو ایکسپرس ورسپان خپل ادریا کې وای د قومي اسمبلی د قانون او انصاف لپاره قائمه کمیټه د هندو میریج ريجستریشن بل منځوري ورکړه چې تر مخه به د هندوانو د ودونو لپاره اتھارٹی جوڑی گی او دغه رنگ د جنۍ او هلک د واده لپاره عمر کم نه کم 13 کالا وټاکل شو. د ادارې په وینا چې د حکومت لخوا د یو خګام دی او د دین په په هندو برادرۍ کې د تحفظ احساس را پیدا شي او پاینی توګه به هغه په ریاست کې د خپل عقیدو او مذهبي رسمونو سره ژوند تیروي او د قانون پابند به اهم شي. ادارې زیاتوي چې د اقلیتونو د حقوقو لپاره د حکومت دا ګام ډیر د ستاینې وړ ګام دی خو په کار دی چې په دې بل کې د اقلیتونو په زور د ودونو او د مذهب بدلولو مخه اهم ونیول شي او په دې کې نور ترمیم وکړي چې دا شن هندو برادرۍ ته پوره آئینی تحفظ ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستانی ډان رسپانی په ولیکنه کې د افغانستان د روغ جوړی پروسې په کامیابی سره د پرمخ بیول لپاره د افغانستان او پاکستان حکومتونو ته ځینې وړاندیزونه سوي دي. بل پلو امریکایي کریسچن ساينس مانیټر رسپانی د افغانستان په جګړه کې د امریکا د اوږدمهالي رول په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو تفصیل له هارون بچاورو.
د ډان رسپانی لیکنه وایي د افغانستان د روغ جوړی په اړه د څلور اړخیزه خبرو اترو د هماهنګۍ ډلې یوه حیرانوونکې خبره کړې چې وایي د روانې میاشتې په پای کې به له افغان طالبانو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې پیل شي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د ګرمېدو موده په رانږدې کېدو ده، د سولې خبرې که نورې هم ځنډنی شي نو امکان لیدل کېږي چې طالبان په دغه جګړه کې بریا ومومي او یو شمېر سیمې د خپلې ولکې لاندې راولي. په لیکنه کې له افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو غوښتل شوي چې ځینو مهمو موضوعاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د افغانستان حکومت باید هڅه وکړي چې د پاکستان پر ضد د افغان وګړو له غوسې ډک احساسات راکم کړي. په تېر یوه کال کې دا خبره روښانه شوې چې پاکستان د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو پیلېدا ته ژمن دی. د دې تر څنګ پاکستان غواړي له افغانستان سره په ګډه کار وکړي تر څو دواړو هیوادونو او ولسونو ته متوجه امنیتي خطرونه له منځه یوړل شي. لیکنه کاږي که د افغانستان د روغې جوړې د هڅو پر وړاندې خنډونه رامخته کیږي او د دغسې کېدلو امکان هم ډیر دی، په داسې کې افغانستان باید په سړه سینه او له پاکستان سره په سلا مشوره د هغو ستونزو د هوارولو کوشش وکړي. لیکنه زیاتوي پاکستان هم باید د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني او طالبانو د شتون موضوع د هغه هیواد د سولې له پروسې سره و نه تړي. بلخو امریکایي کریسچن ساينس مانیټر رسپانې هم په خپلې ولیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې او پکې د امریکا د رول په څیر موضوعات راخیستې دي. لیکنه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2008 میلادي کال کې د عراق او افغانستان په اړه د خپل لیدلوري په ډاګه کولو پر مهال ژمنه کړې وه چې حکومت باید دغو هیوادونو په جګړو کې تر نامعلومې مودې پورې ښکیل پاتې نه شي. اوس چې د نوموړي د ولسمشرۍ دوره پای ته په رسېدو ده، د پوځي چارو ځینې شنونکي وایي چې خبره هغسې نه ده لکه اوباما چې انګیرلې وه. امریکایي سرتیری لا هم په افغانستان کې موجود دي او ښایي د 2018 کال تر پایه هلته پاتې شي. لیکنه د ځینو څېړونکو په حواله زیاتوي که هدف دا وي چې په عراق او افغانستان کې د ټولنیزو بدلونونو په راوړلو سره له دغو هیوادونو څخه د جاپان او جرمني په څیر د امریکا باوري ملګري هیوادونه جوړ کړل شي، نو دغه کار ښایي لسیزې وخت ونیسي او کیدلی شي هیڅ ونه شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د ایران له بیلابیلو پوهنتونونو څخه سلګونو استادانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د یو شمېر کاندیدانو د لیر کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغو استادانو په یوه سرخلاص لیک کې دغه موضوع ولسمشر حسن روحاني ته وړاندې کړې او غوښتنه یې کړې چې په دې اړه باید لازم اقدام وسي. د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور جوړ کړی چې فریبا ظاهر یې وړاندې کوي.
د ایران د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو چې شمېرې شاوخوا 300 ته رسیږي، د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په یوه سرخلاص لیک کې ویلي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به ناسم وي، ځکه چې د ډېر شمېر کاندیدانو سلبي صلاحیت کول د دوی په خبره کولای سي ایران او په ټوله کې د هغه هیواد نړیوال دریسته زیان رسوي. دوی پر شغلی روحانی ژغ کړی چې د ولسمشر په توګه له خپل واک څخه کار واخلي او ډاډمنه کړي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به شفاف او عادلانه وي. خو دوی دا وړاندیز هم کړی چې که هیڅ بدل نسی نو شبه دا وي چې دغه انتخابات ترسره نکړي. ټاکل شوی د فبروري پر 26 د ایران د پارلماني څوکیو او د خبرګانو مجلس لپاره انتخابات وسی. دغه مجلس کولای سي په راتلونکي کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ځایناستی وټاکي. د ایران شورای نگهبان چې د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو د صلاحیتونو د ارزونې دنده لري، د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې شخ خوښ 5000 کسان د کاندیدانو په توګه منلي او ډېر شمېر نورو ته اجازه نه ورکړي چې سیالۍ ته ودرېږي. د ایرانی استادانو په دغه لیک کې چې پرون د کلمه په نوم د مخالفینو په یو ویب سایټ کې خپور سو، ویلي چې په دې شرایطو سره د دې ډول انتخاباتو تر کولو نه کول بشوي. د هغو کاندیدانو بشپړ لست چې په دغو انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه لري تر اوسه نه دی خپور سوی. د ایران د یوې اصلاح طلبه ډلې یو سیاستوال ویلي چې د دوی له کاندیدانو څخه یوازې 1%، یعنی له 3000 کسانو څخه 1.5 تنو ته د پارلمان د 290 څوکیو په انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه ورکړل سوې ده. تیر میاشت ولسمشر حسن روحانی پر دې کړن انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د دومره ډیر شمیر کاندیدانو سلب صلاحیت کول کولای سي راتلونکي انتخابات به معنا کړی. هغه دا هم ویلی وو چې لخپل یو مرستیال څخه غوښتي چې په دې اړه له شورای نگهبان سره خبرې وکړي. ایرانی رسنیو تیر اونۍ راپور ورکړی وو چې شورای نگهبان 1400 هغه کاندیدانو ته اجازه ورکړي چې وړاندې دوی په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره سلب صلاحیت کړی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویان علي اميري پرون خبريالانو ته وویل چې اصلاح غوښتونکي منځلاري او محافظه کاران د نویو منل سوي کاندیدانو په ډله کې دي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو تاسو لپاره هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه او راپور نه خبروي. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. د مشال رادیو ټولې خبرونه تاسو کزړی وي او کني وي هغه اوریدلای شئ او تاسو کولای شئ چې دا خبرونه په اړه زموږ سره خپل نظر شریکي او تبصری ور باندې وکړي. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې په ترګري کې د ځوانانو د جلبولو په اړه مقاله خبره کړې ده. چلي کې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې چیرې چې د ځوانانو نفوس زیات او له بیوزلۍ سره مخامخ دي، هلته د سخت دریزي او ترهګري خطر زیات دی چې دا ډول ځوانان د خواته تشویق کړل سي. د دې لیکنې مهمې برخې اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. ډان ورسپانې لیکي ترهګري د نړۍ یو شمېر هیوادونو لپاره امنیتي ستونزې رامنځته کړې دي. داعش وسلواله ډله په منځني ختیځ کې راوټوکېده چې د قبایلي ځوانانو له لارې خپلې جهادي مفکورې ته نړیواله بڼه ورکړي. په افریقا کې بیا بوکو حرام داسې ترهګر ډله ده چې د ځانمرګو بریدونو له لارې بېله څه امتیازه جماعتونه، پلورنځایونه او نور اجتماعي ځایونه په نښه کوي. په اسلامي غرب کې القاعده نومې ډلې هم په خپل سر یا له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای په افریقایي هیوادونو مالی، الجزایر، تیونس، موریتانیا، نایجیریا او نایجر کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. په سویلي آسیا کې بیا القاعده، طالبان او تحریک طالبان پاکستان په خپل صفونو کې قبایلي ځوانان شاملوي چې تعلق یې له ګڼمیشتو سیمو سره وي. ورسپانه لیکي د نړۍ د ځوانانو نفوس لرونکي 50% برخه په افریقا، منځني ختیځ او یا هم په آسیا کې اوسېږي. دا هغه سیمې دي چیرې چې غربت او بېوزلي هم زیاته ده. په همدې خاطر ټول ترهګري ډلې په هغو ځایونو کې فعالیت کوي او خلک ګماري چې یو خود ځوانانو نفوس پکې زیات وي او بل ټولنه له غربت سره مخامخ وي. د ورسپانه په خبره هم دغه ځوان کول ک په شاو تعمیري لار باندې ولګول سي نو د ترهګري خطرونه هم کمیدلای سي. د دې لپاره لمړی دا په کار دي چې ماشومان په شوونځوي کې داخل کړي سي ترڅو د دوی غوړه لارښوونه او روزنه وکړل سي. دوهم باید د مدرسو نوملیکنه وکړل سي چې دا ډول ټولې تعلیمي ادارې تریوه چتر لاندې راوستل سي. دریم باید د ځوانانو لپاره د لوبو میدانونه جوړ کړل سي ترڅو دوی صحتمندانه فعالیت وکړي. څلورم باید د ټولنیزو رسنیو لالارې د ځوانانو قوي پیوستون وکړل سي. پنځم باید د هرې ولسوالۍ یا ځلې په کاچه یونین کونسلونه د ځوانانو کمیټې جوړ کړي ترڅو دوی د شارګوټو او کلیو په کاچه د ځوانانو د مصرف ساتلو لپاره کړنلارې جوړ کړي. ورستای باید د جماعتونو ټول ملای امامان په دقت او احتیاط سره وګمارل سي ترڅو د سخت دریزي رجحان رامنځته نسي.
پر فاټات سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 مې راوخلا، 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټولي خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. کچيري تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړی. د مشال رادیو هر راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال باندې راځي. او سم تاسو پام د میرمنو په اړه د ځنګړي اونیز خبرونه پر لور راګرځوم چې تاند هلی نمیږي. د نن په تاند هلی کې د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع سره تعلق لرونکي د شزو د ډاکټري لبنا حسن سره خبرې سوي. پر دې سربیره د خیبر پښتونخوا د نابینا و نجونو زده کوونکو د تعلیمي مسلو سب مهم خبرو. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد نو راځي چې ورته غوړسو. دا تاسو او دا هم تاند هلی.
پوتان د ایلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د پیښور د ویګانی ډاکټرې ډاکټر لبنا حسن سره خبرې کوو.
او عام خاص چې مور او د کی سي نو دا وینه خو زما خیال دی چې خو لکه بس اختری په مونږ نه.
او د خیبر پختونخوا د نابینه او جنکوز د کونکو د وړاندې تعلیم وغوښتنې هم در اورو.
ما سره چې کوم تعلیم وي زه به دا نور ماشومان ته ورکوم. زه به یو ډېره ښه ټیچره جوړېږم.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع سره تعلق لرونکي ډاکټر لبنا حسن د صوبې یو پیژندل شوې د ښځو یا ګاینی ډاکټره ده. هغې د پېښور په لیډي ریډینګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې کار کړی او د وفاقي او صوبایي حکومتونو ته د مور او بچي د صحت په حواله وخت په وخت مشورې هم ورکوي. ډاکټر لبنا د بهر نه سپیشلایزیشن کړی. هغه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې هیډ آف ډیپارټمنټ پاتې شوې ده او د میډیکل زده کوونکو استاذه هم ده. خیبر پختونخوا کې د خزو ډاکټرانو د شمیري او کار په اړه مشال ریډیو توای.
په خیبر پختونخوا کې اوس په ډیر زیات فرق راغلی دی. نه صرف دا چې خزو ګاینی طرف ته هم ګاینیکولوجیست هم ډیری جوړیږي، اصل لکه خزو ډاکټران چې کوم سپیشلیست دي هغه هم ډیری دي، ځکه زمونږ اوس کالج هم دی د خزو ګرلز میډیکل کالج. نو هغه کال په کال سل ډاکټران خو هغه پروډیوس کوي. بیا خیبر میډیکل کالج نه مي پرایویټ کالجونه مي نو لکه ډاکټرانو اوس کافی د فیمیل ډاکټرانو دغه ډیر دی، لکه پروډکشن یې ډیر دی، جوری بھی ډیر دی او نور سپیشلٹیز ته روان دي. سرجنانې اوس فیمیل سرجنان شته زمونږ، نور سپیشلٹیز ته زمونږ خزه ډاکټرانې هم دي، صرف ګاینی آف سکن دي. پرابلم دا نه دی چې کم دي، پرابلم دا دی چې کومو ځایونو کې خزه ډاکټرانې پکارې دي. هغه ځایونو ته ډاکټرانې د هغه ځای خزه دا خو تعلیم هلته ډېر عام نه دی، لکه کوهستان شو یا زمونږ ټرایبل ایریاز شو. دې ایریاز کې تعلیم دا نه کم دی چې ظاهره ده بیا د ښځو تعلیم د هغې نه کم دی، او بیا د ښځو کالجونه او راتلل هغوی بیا هغه ځایونو ته چې د بل ځای دي نه وي هغه بیا هغه ځایونو کې کار نه کوي. نو دا یو ډېر مسله ده چې کوم ځایونو کې چې ښځو ډاکټرانې په کار نه دي، نو دا نه ده چې کمی دي، تو هغه زیات تر په خبر کې مردان کې دی لوی لوی شهرونه دي، او یا بیا لاړ شي دوبۍ مبئی ته یا ولې څنګه کې ته لاړ شي. نو دا یو شی دی چې هغه زیات تر پاکستان کې دی، خو خیبر پښتونخوا کې دا نور دغه نه سوبونه لږ زیات دی.
دا چې د میډیکل کالجونو نه څومره جنکۍ ډاکټرانې فارغېږي، آیا هغوی د یوې ډاکټر په حیث بیا کار کوي او کنه؟ په ځواب کې ډاکټر لبنا حسن وایي،
نه زما په خیال زه چې څنګه پوهېږم، نو ضروري نه ده چې هر جینۍ چې کومه ډاکټر شي چې هغه دې سپیشلایزیشن وکړي. یو ځکه چې زمونږ عام پریونټیو میډیسن او عام تعلیم چې کوم میډیکل دی، کو هغه یو ډاکټر پرې پوهېږي او د هغې پریکټس کوي، لکه چې پریونټیو میډیسن وایي چې د ماشوم کېدو یا د ښځې په بیماریانو د دې په پروینشن هم پوهېږي. نو هغه شی ضایع نه وي کو واده شي یو جینۍ او یا بیا وروسته پریکټس هم نه کوي، بیا هم د نورو ښځو په نسبت هغه زما خیال دی یو بهتر او یو سکیور مور وي. خاندان کې ما خبره کولی شي، دوستانو سره دغه کولی شي. نو داسې ویل چې لکه ویسټ دی، ویسټ خو زما په نظر کې لکه دا نه دي چې زه به ته ویسټ ویم چې یاره الکان خو دي وکړه. الکان هم ډېر زیات الکان هم چې میډیکل وکړي بیا سیول سروس کې ننوځي. زمونږ د کلاس یو ډېر شو نه زیات الکان په یو کلاس نه سیول سروس اگزام ته کېناستلو، څوک انکم ټیکس ته لاړل، څوک چرته لاړل، نو هغې ته ویسټ خو به نه وایې که نه. ڈاکٹر ایسی کوئی ویسٹ کا تو بیا سبل سے موقع نہیں کیوں لگی. نو زما خیال نہ دی چدا لو یا خبر ادا او بالکل خود ڈاکٹران نے کہ جن کے زیاد سبق کوئی دکھ دام وین کی جن کے زیاد زین نو اوی زیاد جن کے اس میڈیکل کالج نو کے راضی ہے کہ اوپن میرٹ شو فکس سی تو نے دی نو زیاد جن کے راضی ہے. زما خیال دا نہ لو یا کٹا خبر نہ دی کہ لک ویسٹ کی ہے.
ډاکټر لبنا وایي د یوې ښځې لپاره د ډاکټرۍ پیشې ته راتلل یو ګران کار هم دی، ځکه چې روغتون ته د هغې ضرورت څه وخت هم راتلی شي، خو کله چې د هغې په لاس یو ماشوم پیدا شي نو دغه خوشحالي د یوې ډاکټرې ټوله ستړتیا ختمه کړي.
یره چیز خدا و مخل کوئی کنه کی گاینی او دا سپیشل دی گرانا دا بالکل گرانا دا تو هر زل چی او ماشوم پیدا شی او ماشوم مخی او مورم خی او خپل خپلوانم خوشاله نو بس هغه ټول ستومانی او سختی دا بنده دا وجود نو نو دا یو داسې شی دی چې روزانه زمونږ بیا مونږ ژوند کیږو د خوشحالۍ یو وسیله دا نن سبا چې وی ډپریشن دی دا دی واغه دی مونږ سره هغه موقع نه راځي چې مونږ منفي سوچ وکړو ځکه چې روزانه او ټیک کله نه کله مور یا ناوخته راشي یا ماشوم ته سوشي نو هغه بیا مشکل شي مونږ ته خو زیاتر دغه ښي اوټکم ښي چې ماشوم هم ښي مور هم ښي او که په ټایم راغلي ښه په ټایم یې دغه شوي که نه چې دا نه چې بس په نهو میاشتو کې ډاکټر ته ډوبینه او بیا اخر ټایم کې راشي بیا خو پرابلم کېږي خو عام و خاص چې مور او بچي ښي نو د هغې نه خو زما خیال دی چې ښه لکه بس اختري په مونږ نه
ډاکټر لوبنا په پیښور کې د ایډز د مریضانو علاج هم کړی دی دا چې د پښتنو په سیمو کې د ایډز د خورېدو څه وجوهات دي او څنګه یې مخه ونیول شي ډاکټر لوبنا حسن وایي
بالکل جی تش پښتانه نه زمونږ اصل کې پرابلم دا شوی دی چې زمونږ په پاکستان کې ایډز زیاتر چې خوریږي نو هغه د سړو نه خوریږي ښځو ته او سړو کې ځکه خوریږي د نشې نه چې دوی دا سرنجونه او دا سیزونه استعمالوي نو زیات چې ټولو نه زیات د ایډز کم جمګټه ده کم مریضان دي هغه د دې ګروپ نه دي بیا بعضې داسې مریضان وو چې هغې مریضان وو او پته وته نه وه او تللي دي بیا دبئی او قطر او دیزه اونو تا آلتا کال کې دو زلا دا هر مزدور دا هر بندا اغی تیست کئی یونیورسل تیستنگ دی نو آغا چه پتا بولا گی دا نو دی با بیا حکومت آل نوی چیز تا گدی بندا اید دی نگه زکا واپس را لی بو دی با آغا واپس رو دی نو آغا چه وکلی تلار نو بیا خزا او کنور بچی وشو آغا با انفیکشو دا سه پولیس و تین دی و آغا مختلی روزو که دا شوی دی یا هغه نه پس موږ ایرپورټونو باندې زیات دغه وکړه چې څوک راشي او حکومتونو سره دا معاهده وشوه چې په تاسو څوک ریپورټ کوي او واپس ملک ته لېږي د ایډز په وجه نو بیا په کار دی چې حکومت انفارم کړي نو لکه پاکستان کې شکر دی الحمدلله دا یو شی دی چې لکه اوس انډیا کې چې څنګه دی هغه پاکستان کې دا نه دی زمونږ اوس هم انډر کنټرول دی خو زمونږ هپاتایټس بی او سی اوس یو بالکل یو وبا ته جوړه ده دا هغې متعلق مونږ لګیا یو ځکه چې هپاتایټس بی خو د مور نه بیا بچي ته هم لګېدی شي او څه نشتې نو هغه یو فوکس اوس مونږ شروع کړی دی
دا چې یو خځه ډاکټره چې په روغتون او کلینیک کې کار کوي د هغې لپاره په خپل کور او کار کې توازن ساتل آیا یو اسانه خبره ده په ځواب کې ډاکټر لوبنا وایي
زما مخکې خو دا دغه دی زما خدای ایمان دی زما خپل لورم دا چې دا سپیشلیست ده اوس زما خدای ایمان دی چې ته کوم کاروم کې او هغه مزدوري کو هغه ډاکټري کو هغه هډریسري کو لویری چې پی د زړه د مینې نه کې نو بنده نه ستوري کیږي او نه ورسره د ټایم کمی کیږي هلو
او او
هلو او ملاوی نو دا چې بالکل هغه یې چې یو هاف ټو یو دایره بند جوړول پکار دی او لاین بند او کی چیرې دا نه زو کولیشن د بینه زیات بدل کوم او بیا د پیسو د ایرسا یا نور څه وجي چې دا پریکټیشن هم کوي او د حکومت هم وي او دا هم وي او بچي هم راوړي نو بیا ظاهره ده ګران یي بالکل ګران یي ما خو څلور بچي پکې لوی کړي دي سپیشلایزیشن مې هم کړی دی او بیا کوم موده کې چې زما بچي واړو او کوم موده کې چې ما د حکومت نوکري کوله نو بیا ما هغه وخت کې پرایویټ پریکټیس نه کوم نو دا چې تنګیږي هغې چې د سهار نه تر ماسپښینه پورې او ټوله شپه هم کار کوي نو بیا خو به خوب تنګیږي خو بنده چې پکې خپل ژوند منظمه کړي د ښځو لپاره بهترین فیلډ دی او چې د خاوند او د خواښې او د ټول خاندان ورسره لکه اتحاد وکړي او کوپریشن وي ما سره خو ډېر زیات خپلې خواښې هم خپل خاوند هم
ډیر زیات زما مدد کړې دی، مالې سپورټ را کړې دی، نو دا کو بنده ته میسر شي، نو بیا خو ډیر زیات کوانټیټی ښه جون دی، بنده ښه بیزی می سیٹسفاید وم.
او اوس هم یو بل رپورټ په خیبر پختونخوا کې د نابینو جنکو زده کوونکو وینا ده چې دوی یوازې د پنځم جمعات پورې په دغه صوبه کې سکولونه لري، او د وړاندې تعلیم لپاره به دوی یا خو پینډۍ ته ځي او یا کراچۍ ته، چې دغه د زیاترو لپاره ممکنه نه ده. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په صوبه کې دي د دوی لپاره تر لسمه پورې سکولونه جوړ کړل شي. رابعه اکرم خان یې نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د نابینه جنکو زګونکو وینا ده چې په دې صوبه کې د نابینه او هلکانو په شان حکومت د دوی لپاره د لوړ سکرو سکولونه نه دي جوړ کړي، کم چې دوی ته د پنځم ټولګي نه په تعلیم ترلاسه کولو کې خنډونه ودروي. یاد دی چې د خیبر پختونخوا د خیر خیګړې د محکمې پخوانی مشر مهرتاج روغانی تیر کال د نابینه جنکو زګونکو لپاره په کلنی ترقیاتي پروګرام کې یو های سکول د جوړولو فیصله کړې وه، خو هغه فیصله تر اوسه پورې عملي شوې نه ده. مشالې ډیو سره په خبرو کې د پیښور د نابینه او جنکو د سکول د پنځم ټولګي یوې زګونکو ون کې سیما ګل اویل چې مخکې د تعلیم خواهش لري، خو د نابیناو جنکو د لوړو سکرو سکولونه په کراچۍ او پینډۍ کې دي. د دې په وینا چې سیاتر جنکو ته کراچۍ او پینډۍ ته تلو اجازه لکور نه وي، او هغه هم د سکولونو کې خپل وخت ضایع کوي.
زمونږ وایي چې زمونږ د سکول هاي شي ځکه چې زمونږ نورې ادارې دلته نشته دي، هغه بیا پنجاب سایت ته دي. مونږ وایي چې زمونږ ته د خپل اداره هاي لیول باندې شي. زه چې کور نه راتلم ماته دومره پورم پته نه و چې لکه زه وستینګ سبق مو چې دلته زراغم ما ډیر څه زده کو دلته. زه چې سبا ته تعلیم حاصل کم زبد اخپس ما چې ما سره چې کم تعلیم وی زبد نور ماشومان تم ورکم زبر یو ډیره ښه ټیچر جوړېګم.
د خیبر پختونخوا د خصوصي ماشومان او د تعلیم د محکمې تر مخه دا و خیبر پختونخوا کې د نابینا او سکون کشمیر 308 دی، چې پکې د جنکو سکون کشمیر 450 دی. یو بل سکون کې هادیه وای چې د سکول پسنګ کې د نابینا او هلکانو تر لسم ټولګي سکول دی، کم چې دوی سره د تعلیم په لړ کې سیاتې خای پرېل می دا کو بس خپل
جذبات می ټول برابر از دا کو بس زما یو میاش پاتې
پاتې شوی ده، او نور تعلیم یې د پینډۍ او کراچۍ نه کړی دی. وایي چې په سکول کې 2 ماشومان زده کړې ترلاسه کوي، او د دوی لپاره د یو های سکول ضرورت دی. کله چې مشال ریډیو دا مسله د خیبر پختونخوا د خیر خیګړې د محکمې وزیر سکندر خان شرپاو مخې ته کا، نو دغه وینا به تسلیموي چې خصوصي ماشومانو ته توجه نه ده ورکړې شوې. دی وایي
په کار دی چې زیات مونږ جنکو دغه زیات دغه ورکو او شپه مونږ دا کوو چې را روانې ډی پی کې مونږ ته زمونږ سکیم اپروف کیږي او دغه کیږي، نو چې دی کې مونږ د جنکو د های سکول لپاره فرسٹ پرایورټی باندې کوشش وکړو.
د یو غیر سرکاري ادارې لیټ سټارټ تھینکینګ د کال 2012 د معلوماتو تر مخه پاکستان کې شاخوا 900,000 نابینه خلک دي. د ادارې په وینا چې پاکستان خصوصي خلکو د تعلیم او بنیادي هنري زده کړې ورکولو کې پاتې راغلی دی، او د داسې خلکو په خپلو خپو ودرېدو لپاره د خصوصي توجه ضرورت دی.
دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
دا مشال ریډیو دا ځوانانو غږ.
کیڈٹ کالج چرته لاړه، په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پاسې دل پکاره،
مونږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار علی مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهه په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.